द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مسي دا د وایس اف امریکا دی ودا د جمعې ورځ کال 2013 د جون ورمه نیټه ده. پاکستان کې دا مهال د مازیګر 6 بجې دي، افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې سوي دي. د وایس اف امریکا دی وایي وسطه خبری خبرونه کې تاسو قربان یو ځا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو خبرونه کې شراغ لاست وی یو را سره ملګری او سید خبرونو تفصيلات لرو فاول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سر ټکی
د پاکستان پخوانی مشر قاضي یا چیف جسټس ناصر الملک د موقتی وزیر اعظم په حیث د خپل څوکۍ سوګن پورته کولو په وخت ویلي هغه به په خپل وخت او په شفاف یا رونه طریقه باندې د انتخاباتو کول یقیني کوي.
لنډ مهاله ټاکل سوي وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک خپل لومړی پیغام کې ویلي چې لومړی کار به پر وخت او شفاف ټاکنې وي او د ترلاسه سوي ذمواري تر مخه به خپل کار کوي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن ز غوښتنه کړې ده چې کله دم تنظیمونه او پاترهګری تورن خلکو ته دي د راتلونکو ټاکنو کې د برخه اخیستو اجازه نکی ور. په دغه غونډه کې موجود سیاست مدار زید خان وای
دا یوازې عوامي خل پارټۍ نه دا څونه پولیټیکل پارټۍ چې بدا ده کې پوزنا سي هغه ټول دا یو आवाज یو خدا یو د دې کلن تنظیمونو ته الیکشن کې حصہ اخیستل نه ورکول پکار دوی مدا چې الیکشن په ټیم پکار دی الیکشن په صورت ډیلی کول نه پکار.
امریکې د یورپی یونین کینیډا او مکسیکو نه خپل ملک ته درآمد کوونکو الومینیم او سټیل مصنوعاتو باندې د ټیکسونو لګولو سره د خپل تجارتي ملګرو ملکونو سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو خبری کانفرنس ته ویلي دغه ټیکسونه دوی ته د منلو وړ نه دي او د خپل ملک د ګټو به دفاع کوي.
Let me be clear. These tariffs are totally unacceptable. For 150 years, Canada has been the United States' most steadfast ally.
او وز د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان پخوانی مشر قاضي یا چیف جسټس ناصر الملک د موقتی وزیر اعظم په هیڅ خپلې څوکۍ سوګن پورته کړې دي. نوموړي د سوګن پورته کولو ورستو خبريالانو ته ویلي هغه به په خپل وخت او په شفاف یا رونه طریقه باندې د انتخاباتو کول یقیني کوي. موقتی وزیر اعظم ویلي دی به په خپل وخت بې پلوه انتخابات یقیني کولو لپاره د ملک د انتخاباتو قومي کمیشن سره پوره مرسته کوي. د صدر په معنی کې شوی د سوره کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سنت چیرمن صادق سنجرانی او د پوز مشرانو ګډون کړي دي. د قومي اسمبلی اخري غونډه ته د وینا په وخت پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلو مسلم لیگ نون ګون به په قومي انتخاباتو کې یو ورځ وروستواله هم نه برداشت کوي. د سیویلین واکمنۍ لاندې په پاکستان کې دا دویم ځل دی چې یو منتخب جمهوریت حکومت خپل 15 کاله آئینی موده سر تر رسولي.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او غړونن په اسلام آباد کې د هواد انتخابي کمیشن مشر یا کمشنر سره د لیدو په محل غوښتنه وکړه چې کالدم او غیر قانوني تنظیمونه دی او د داسې تنظیمونو غړو په راتلونکو ټاکنو کې برخه اخیستو دی اجازه ورنکړي. په دغه غونډه کې سیاسي ګوندونو مشرانو و غوښتل چې د جولای په میاشت کې کېدونکو انتخاباتو وړاندې دي د دغه لپاره قاعده او ضابطه یا کوډ اف کنډکټ هم تیار کړي چې سیاسي ګوندونه د دغه ضابطو لاندې د انتخاباتو لپاره خپل کمپاین پیل کړي. په غونډه کې د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا ګډون کوونکي د ګوند ویاند زید خان وایس اف امریکا دیوا ته ویلي ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره متفق دي چې بندیز لګولي تنظیمونه دي په دې انتخاباتو کې برخه اخیستو اجازه ورنکړی سي.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ لخوا شوی د ملک پخوانی خارجه وزیر خواجه آصف ټول عمر د پاره د حکومتي څوکۍ لپاره نااهلی فیصله واپس کړي. نن د سپریم کورټ د قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه سانګه د اسلام آباد های کورټ فیصله ناسم وبلله او د ټول عمر د پاره د خواجه آصف نااهلی ختم کړه. د سپریم کورټ د دې فیصله سره سم د خواجه آصف د ټول عمر د پاره نااهلی ختم شوه او هغه پراتلونکو ټول ټاکنو یا انتخاباتو کې برخه اخیستې شي. په شپږشتم اپریل اسلام آباد های کورټ خارجه وزیر خواجه آصف د ملک د عین لاندې د ټول عمر د پاره نه اهله ګرځولو. د خواجه آصف سیاسي مخالف عثمان ډار نمیتن یو عدالت ته خواست کړو چې خواجه آصف د هیواد نه بهر یو بل کمپنۍ کې هم نوکری کوي او د پاکستان د حکومتي څوکۍ لرلو ولتیا نه لري.
د پاکستان قبایلی سیمو اوسیدونکي به آئنده 50 کلونو لپاره په کاروبار منافع ټیکس نه ورکوي. د کورونو د استعمال په بجلی کې به ورته ټیکس کې نرمي وي او د راتلونکو 50 کلونو لپاره به ورته په خپلو سیمو کې د نان کسټم پیډ موټرو استعمال اجازه وي. قبایلی سیمو ته د حکومت دغه مراعات فیصله د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې یا ICC په غونډه کې په اسلام آباد کې وسوه. او بلخوا د پاکستان په نارام ایالت بلوچستان په گوادر سیمه کې د درزی په دوکان ډزې سوې چې پکې یو تن وژل سوی او دوه ژوبل سوی دي. ژوبل تنان د درملنې لپاره کراچۍ ته وړلې. د دغه کسانو تعلق د سند ایالت سره و. تر دا مهال چا د دې ذمهواري لیانه ده منلې. نور تفصیلات حمید سمسور راکوي.
د گوادر مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیوارډو ټلویزیون ته وویل نات سرګند وسلوال چې پر مرسی کلو باندې سپارو مخونه پټو دوی راغلل د درزی پر دکان باندې دزی وکړي چې په نتیجه کې یو درزی ځای پر ځای ووجل سو دوه بیا کاری ټپیان دي. د گوادر مرستال کمشنر وی چې وجل سوی کس او جوبل سوی کسان د سند سانګړ اوسیدونکو دي. تر اوسه پوری د دغه پیښې مسولیت لا چا په سر نه دی اخستی. البته چارواکي شک کوي چې بلوڅ لغوسوي بیلتون غشتونکو ډلی به په دغه پیښه کې ککړنی وي. د دوی په خبره سي تر دې لمخه هم په دغه سیمه کې پر امنیت خوندي ساتونکو باندې حکومتي ودانۍ او د ګازو پر پاپلینونو باندې بریدونه دوی تر سره کول چې بیا به مسولیت هم په سر واخستي. بلوڅ ملت پال ډلې ادا کوي چې مرکزی حکومت دلته د صوبې وسایل په دواړو لاسو لوټي خو د صوبې و خلکو ته په دې کې برابر برخه نه ورکوي. دوی له مرکز څخه په مادني وسایلو کې زیاته برخه غواړي. حکومت بیا وی چې بارني هیوادونه دوی دلته د سیفیک د پروژې د ناکامه کولو لپاره راپاروي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوریډیو ټلویزیون کوټا.
د وایس اف امریکا ډیوا سوشل میډیا پتا دا @voadiwa.
امریکای د یورپی یونین، کینیډا او مکسیکو نه خپل ملک ته درآمد کوونکو د الومینیم او سټیل مصنوعاتو باندې 25 او 10% ټیکس لګولو سره د خپل تجارتي ملګرو ملکونو سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. د چین خارجه وزارت د امریکای وروستۍ فیصله په اړه د پښتنې په جواب کې نن ویلي چې ټولو ملکونو له خپل معمول تجارت تحفظ کول پکار دي. کینیډا او یورپی یونین هم د امریکای په دغه فیصله باندې سخت رد عمل څرګند کړی دی. نور حال په دبي صف امریکا رپورت کې تاسو ته زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د امریکا ترامپ انتظامی فیصله کړې ده چې د خپل کامی سلامتیا په خاطر به کینیډا، مکسیکو او یورپی هیوادونو نه په فولادو 25% او تانبې په وارداتو 10% مالیه لګوي. د امریکا نږدې ائتلافیانو په دې ګام باندې چټک او سخت غبرګون ښودلې. د امریکا دې فیصلې په اړه چین خارجه وزارت وایي چې ټول هیوادونه باید عادي تجارتي تګلار خپل کړي. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو د امریکا لخوا نوې مالیه دا فیصله د منلو وړ نه بللې او زیاتوي چې د دې به بدل اخلي. کینیډا وایي چې څومره مالیه یا ټیکس په دې باندې لګي دومره به دوی د امریکا په وارداتو باندې د خپل خوانه لګوي. د کینیډا مشر ته په جواب کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه ورځ تللی چې نړۍ به په سوداګریزو معاملو کې د امریکا څخه ګټې اغستي. د فرانس خودرس مشر ایمانوئل مکرون وایي دا پریکړه نه یوازې غیر قانوني ده بلکې دا به په ډیرو برخو کې تیروتنه یا غلطي وي. د فرانس د خزانه وزیر برونو لامیر چا چې د دې وړاندې خپل امریکني سیال سره هم ولیدل په دې موضوع ویل امریکا د نړیوال تجارت ته د علاقه غیر قانون په سترګه نه ګوري.
د امریکای خارجه چارو وزیر مایک پمپیو ویلی په نیویارک کې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون عالم رسیال سره شوی ملاقات کې د ډانلډ ټرمپ او کیم جانګ اون ترمنځ ممکنه ملاقات په سر ریښتونه پر مختګ شوی دی. په نیویارک کې د غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته مایک پمپیو ویلی په تیرو درې ورځو کې د شمالي کوریا اعلی چارواکي سره په ملاقات کې غټ پر مختګ شوی او زیاته کړي هغه یقین کوي شمالي کوریا د وړاندې تګ لپاره په یو نوی ستراتیژیک لار باندې غور کوي.
امریکا به د جمعې په ورځ په امنیتي شورا کې د فلسطینیانو د ساتنې لپاره د کویت سپانسر سوی پریکړه ویټو کړي. امریکا کې د امریکا ملګرو ملتونو لپاره سفیر نیکی هیلی دا یو اړخیزه مسوده بللې ده. نیکی هیلی د پنجشنبې زیارت په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په دې مسوده کې د حماس ذکر نشته، کوم چې د وروستۍ غزا په شخړه ذمہ‌وار دی. میرمن زیاته کړه چې دا مسوده د اسرائیل څخه غوښتنه کوي چې تاوتریخوالی د بند کړي، خو اویا راکټونه اماس په اسرائیل داونی ورویشتل دي. امریکا د امنیتي شورا د مستقل غړي په توګه دا مسوده د ویټو کولو طاقت لري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. د پاکستان پخوانی مشر قاضي یا چیف جسټس ناصر الملک د موقتی وزیر اعظم په حیث د خپلې څوکۍ حلف یا سوګن پورته کړی دی او ویلی دی چې په خپل وخت باندې به شفاف یا روڼ طریقه باندې انتخابات یقیني کوي. دغه د سوره د صدر په ماڼۍ کې شوې ده چې پکې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د دې ترڅنګ پوځي مشرانو برخه اخستی. رپورت په تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوو.
د پاکستان لنډمهاله ټاکل سوي وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک خپل لومړی پیغام کې ویلي چې لومړی کار به پر وخت او شفاف ټاکنې وي او د ترلاسه سوي ذمہواري تر مخه به خپل کار کوي. پخوانی ستر قاضي جسټس ناصر الملک د پاکستان د ووم لنډمهاله وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړو. د دوی د سوګند پورته کولو دستور په صدارتي ماڼۍ کې وسو او صدر ممنون حسین د ناصر الملک څخه سوګند واخستو.
میں ناصر الملک سے پٹاتا ہوں
په دغه دستور کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، پخوانی وزیرانو، پارلیماني غړو، څلور صوبو گورنرانو، سفارتکارانو او د فوج مشرانو ګډون وکړو. د متواد سره لاند او غیر رسمي خبرو کې ټاکل سوی لنډمهاله وزیر اعظم ویل چې د الیکشن کمیشن په کار کې به ورته اسانتیاوي جوړوي او د لږ خړو لنډمهاله کابینه به ټاکي. د پاکستان په تاریخ کې دویم حکومت خپل 15 کلنه آئینی مده تر سره کول ورسته تیره شپه ختم سو او ورسره کامیو صوبایي اسمبلی او وفاقي کابینه هم ختم سو. اتش پیتا کلن جسټس ناصر الملک چې د خیبر پښتونخوا د سواد سیمې سره تعلق لري، نوم یې د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د کامی اسمبلی پخوانی د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه لاړخه سلا سوی و چې مخالفت یې یو ګوند هم نه وکړي. په پاکستان کې د عام ټاکنو د پاره د جولای 25 نیټه اعلان شوی ده او جسټس ریټایرډ ناصر الملک په هیواد کې د ټول ټاکنو پورې د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه کار کوي. د دوی لومړی کار به د آزاد او شفاف ټاکنو د پاره ماحول جوړول وي. د دې څخه علاوه د لنډمهاله کابینه کار به د هرې ورځې حکومتي ذمہواري ترسره کول او په سیاسي عملیاتو کې برخه نه اخیستل وي. دوی به د روان کال په 25 نیټه کې دونکو ټول ټاکنو وروسته حکومتي واک د اولس لاړخه ټاکل سوی نوی وزیر اعظم ته سپاري. بل پلوته د صوبو د لنډمهاله وزیر اعلی او د پارا تر اوسه یوازې د سند صوبې لاړخه د پخوانی چیف سکتر فضل الرحمن نوم مخې ته راغلی دی. پنجاب او بلوچستان کې د وزیر اعلی او مخالفو ګوندونو د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي او خیبر پښتونخوا کې دغه معامله پارلیماني کمیټه ته سپارل شوې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. زموږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرونه غواړي اوري. په پاکستان کې موقتی وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک نن د خپلې څوکۍ حلف اخیسته دی او ویلې دي چې په خپل وخت باندې به او په بې پلوه طریقه باندې به انتخابات یقیني کوي. خو یقینا په پاکستان کې یو شمېر چیلنجونه به نوموړي ته مخې ته پراته وي. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار پیروز بیرشا صاحب ناست دی. پیر صاحب، تاسو سره مشوي په خیر علي.
په خیر
پیر صاحب. نن خو موقتی وزیر اعظم ناصر الملک خبرې اترې کړې دي او هم هغه اندېښنو باندې خبرې کړې دي چې بې پلوه آزاد انتخابات به یقیني کوي. تیر وزیر اعظم هم ویلي وو چې دوی به یو ورځ وروسته والم نه برداشت کوي. دا راته وایي اول چې نوی وزیر اعظم ته او په پاکستان کې دا وختي غټ غټ چیلنجونه به سوي د راتلونکو انتخاباتو کولو په وخت باندې.
نو چې ټول نه زیات خو چې کوم غټ چیلنج دی او هغه به زه مثال ورکم پلډیټ چې کوم اوس لیټسٹ رپورٹ راغلی دی هغه کې وایي چې کوم دا ټول عمل دی دا الیکشن نه او د انتخاباتو نه اول هغه چې کوم خلک څنګه وینې لګیا دی خلکو پرسپشن هغه ټیک نه دی. هغه کې خو یو مین خبر هغوی دادا کوي چې کوم د فوج او د عدلیه حوالے سره خلک دا وایي چې دوی به غیر جانبدار پاتې نشي او نه دی دغه سي میډیا هم دوی دا وایي چې میډیا کوم کردار دی هغه هم فیر نه دی لکه خنه دی او کی مثال او دا ورکوي چې لکه زنه طرف ته به دوی زنه امیدوارانو زنه پولیټیکل پارټي طرف ته به هغه خ رپورټینګ کوي او زنه طرف ته به هغه بدی. نو دا خو هغه اورال ماحول چې کوم شو هغه د بل زوم چې نیب چې کوم اداره ده هغه هم استعمال دي شي د داسې سیاستدانانو خلاف چې کوم دی غني چې د اسمبلی ترانه شي یا د اسټابلیشمنت په حق کې نه دي. اوورال نور چې کوم هغه د منګورو چې اوسه پورې خو په بلوچستان مثال به ورکم التزنه کوم حلقه بندیان دي په هغوی باندې اعتراض دی او نن هم های کورټ هلته ورته ویلي دي چې دا کوم مسلې دي حلقه بندي حواله سره هغوی د سر نه په کار شروع کی او جولای پورې د ختم کې الیکشن نه مخکې. دین علاوه الته د امنیت مسلې دي په هغه په وجه نه زینو کې لکه دلته خیبر پښتونخوا کې لوور دیر علاقې ورکړي چې دلته به چې کوم حلقه بندي دي هغه په حق لا تحفظات دي د خلکو او د الیکشن کمیشن. او ور سره بل چې کوم خبره ده هغه یو دا د افاټا انزمام شو اوس د افاټا انزمام سره چې الته کوم سیټونه زیات شول هغه به خبر پښتونخوا اسمبلی کې به هغوی څنګه دوی ایڈجسٹ کوي آیا په دې لږ ټایم کې به دوی دې قابل وي چې الته الیکشن کی کولم شي کنه شي کولی او الته الیکشن کیږي. نو هغه به نن عمران خان هم دا خبره کړې ده چې مونږ وایو چې الیکشن د پټیم وشي
او که څوم دغه د لپاره موده رسته ورکړل شوی ده خو بیا هم دی غوښتنه کوي.
نو دی ور سره بیا وګورو چې تاسو جولای میاشته موسم ګرمي بډې زیاته وي نو هغه کې هم ټرن اوټ خلکو دومره زیات نه وي. خو بنیادی اوس دا پرایم منسټر هم دا ویلي دي او هغه هم دوی وایي چې الیکشن په ټایم کیږي او ښکاریم داسې چې وشي خو ټرن اوټ او چې کوم ماحول دی او د الیکشن نه مخکې هغه داسې ورته سازگار نه ښکاري.
پیر صاحب، دا د سویلین واکمنۍ لاندې دویم ځل دی چې پارلمان خپله موده پوره کوي. که څه هم ځینې خلک ګوتې پورته کوي چې کمزوري حکومت پاتې شوی دی خو څومره کریډیټ ورته تللی شي او څومره بیا تمې هم لرلی کېدای شي چې که څه هم یو پارټي یا بل پارټي د هغه طرف ته ځینې میډیا یا ځینې اړخونه ټلټډ یا کاږه وي خو تمې ته لرلی کېدای شي.
نو دې کې داسې دی چې یو خو الیکشن بالکل تاسو وایئ چې دا دوم ځل دی چې یو حکومت سویلین حکومت خپل ټایم پوره کوي. خو چې موږ وګورو په دې 15 کالو کې د حکومت نو دا حکومت یو خو اول دوی فوج ته ډېر زیات لارې ورکړې. اکثر ځینو کې داسې چې کوم ځای کې دوی ویل چې فوج لکه سیکورټي پالیسي شوه خارجه پالیسی شوه د هند طرف ته افغانستان طرف ته امریکای طرف ته دا ټول او اسپیشلی امنیت چې کومه پالیسی و پاکستان کې دننه دا ټول په فوج په لاس کې وو. دین علاوه چې کوم دی او نواز شریف چې کله هم فوج ته ودرېدو نو مونږ ولیدو چې سی پی وکړل هغه حکومت نه هم لرې کو د پارټۍ مشرې نه هم لرې شو او بالکل
هغه فیصله خو عدالت کړي
جی عدالت کړي د خو عدالت باندې دا هغه کیږي چې دا د فوج د لاندې دا او د کسنګ ما پلډټ مثال ورکو په کوم د خبرې کړي دي چې کوم فوج نیوټرلټی دا هغه په شک کې دا چې دوی چا طرف ته دی نه دی او که فرض کړه هغه نوې نو خلکو به ویل چې دا الیکشن چې کوم دي دا شفاف هم دي او غیر جنبداران دي نو د کې اوس د پنځه کال چې بل څوکم راځي نو مونګولې دل چې د کې نو شریف پوزیشن هم سترنګ دی په پنجاب کې هغه سرشتا خو ایمان دې خیال چې دا سی یو مضبوط حکومت به راځي دا به یو اتحادي حکومت وي او هغه کې به دا سی یو پارټي به نه وي چې هغه اکثریت په پارلیمنت کې او هغه خپل فیصله کول شي نو چې کوم سیاسي حکومت دې دلته او کوم ماحول دې هغه کې فوج ډېر ښکار دی فوج په لاس کې هر څه زونه دي او کومه پارټي چې فوج ته کوشش کړی دی چې مخه ونیسي نو هغوی کمزوري کړي دي او هغوی سیاسي عمل نه کوشش کړی دی چې بهر یې وساتي.
ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بی او ای ډیوا، ټوئیټر @ بی او ای ډیوا، انسټاګرام @ بی او ای ډیوا او پر یوټیوب بی او ای ډیوا نیوز.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو واسطه خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه دا خبرونه تاسو ته پښوندې وړاندې کیږي. یو راپور در سره وړاندې کوو چې د پاکستان سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن زو غوښتنه کړې ده چې کالدم تنظیمونه او په ترهګری تورن خلک دي د راتلونکو ټاکنو کې د برخه اخیستو ورته اجازه نکی ور. په دغه غونډه کې موجود سیاستمدار زید خان دیوا ته ویل دي چې هم ټول ګوندونه په دې خبره باندې اتفاق لري. تاسو نور تفصيلات د اسلام آباد څخه په راپور کې وړاندې کوو.
که څه هم د پاکستان موقتی وزیر اعظم او انتخابی کمیشن راتلونکو انتخابات په وخت باندې د کېدو پخلی کوي، خو د هیواد سیاسي ګوندونه په دې اړه اندېښنې لري او دوی د انتخابی کمیشن نه دا غوښتنه هم کوي چې د کمی او لاقانونه ګرځول شوی تندره وډلې یا د سره تړاو لرونکو تند انتخاباتو کې برخه اخیستو نه منع کړي شي. بلخوا د هیواد سترې محکمې د لاندې عدالت لخوا مسلم لیگ نواز ګوند یو اهم لیډر خواجه آصف باندې انتخاباتو لپاره ټول عمری بندیز پریکړه له منځه وړلې ده. د پاکستان موقتی وزیر اعظم ناصر الملک او د انتخابی کمیشن مشر راتلونکي جولای میاشت په 25مه نیټه باندې د انتخاباتو په وخت کې دو پخلی کوي او په دې ترڅ کې انتخابی کمیشن شیډول یا جدول هم جاری کړی دی چې تر مخه به انتخاباتو کې برخه اخیستونکو کاندیدان د سبا نه انتخابي فارمونه ترلاسه کولی شي. د انتخابی ضابطه عمل یا چلن ټاکلو په حق لتیر وروس سیاسي ګوندونو مرکزی لیډرانو اسلام آباد کې د انتخابی کمیشن مشر جسټس سردار رضا سره ملاقات هم کړی دی چې پکې د مسلم لیگ نواز ګوند، د پیپلز پارټي، د تحریک انصاف، عوامي نشتل ګوند، متحده مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټي غړي شامل وو. که څه هم د پاکستان د انتخابی کمیشن مشر د سیاسي ګوندونو دغه لیډرانو ته په وخت او بېطرف انتخاباتو کې دلو باور ورکړی دی، خو سیاسي ګوندونو په دې اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او د کمیشن مشر باندې خپل اعلان سرته رسولو ټینګار کړی دی. او د ملاقات کې شریک د عوامي نشتل ګوند ویان زید خان ډیوره ډیو توای چې دوی د کمیشن د مشر نه لا قانونه ګرځول شوی تندره وډلو انتخاباتو کې برخه اغستو باندې بندیز باوري جوړولو غوښتنه هم کړې ده.
دا یوازې عوامي خل پارټۍ نه، دا څونه پولیټیکل پارټۍ چې بدا ده کې پرون ناستې وي هغه ټول دا یو آواز وو. یو خو دا یو د دې کلن تنظیمونو ته دغه نه ورکول په کار، الیکشن کې حصہ اخیستل نه ورکول په کار، او دویمه دا چې الیکشن په ټایم په کار دی، الیکشن په هیڅ صورت ډیلی کول نه دي په کار. او دا یوازې زمونږ نه، دا اندېښنې هم ټول ویلې، داسې نه چې یوازې بلکې د دې پورې خو دا پاچانو ویل چې دا چې کوم دغه چې دی قرارداد نو دا تاسو آؤټ رایټ ریجیکټ کوي. په دې باندې خو تاسو ټیم نو کې چې دا مونږ ډومنو نو، خو د دې نه علاوه چې هایکورټ او هایکورټ کې فیصله یا کومې خبرې روانې نو په دې دي سره څه واضح خبره نه وه. دې باوجود ظاهره خبره چې نگران وزیر اعظم خو دې لپاره راغی چې به الیکشن نه کوي، خو آیا د اختیارات که فرض کړه د کورټ کوم ډیسیژن چې راځي نو دې باندې هغه به څه دغه خپل بیا به د هغه باندې څه پروسیجر وي؟ چې دا پروسیجر خو د الیکشن کمیشن او د کورټس په منځ کې وي.
دا په داسې مهال چې اسلام آباد های کورټ د انتخابي کمیشن لخوا د ملي او صوبایي سملو لپاره ټاکل شوی یو شمېر حلقه بندې رد کړې دي، خو انتخابي کمیشن دریز لري چې دغه پریکړه به د انتخاباتو په وخت کې دلو باندې ساسر نه غورځوي. د انتخابي کمیشن لخوا عام انتخاباتو لپاره جاری کړل شوی شیډول تر مخه د کاندیدانو حتمی نومړ به د روانې میاشتې په 28مه نیټه جاری کولی شي. د سیاسي ګوندونو او انتخابي کمیشن مشر ترمنځ ملاقات کې د انتخاباتو د چلن یا ضابطو په اړه هم خبرې اترې شوې دي چې تر مخه به د انتخابي کمپاین په محل کاندیدانو باندې د خپل مخالفه کاندید په ضد د کرکې نه ډک تقریرونو یا د پاکستان د نظریې پر خلاف خبرو اترو بندیز وي. دغه ضابطه اخلاق د لاندې سیاسي ګوندونو باندې به د خپل کاندیدانو نه د چندو اغیستلو هم بندیز وي، او دا چې سیاسي ګوندونه به د خپل ټکټونو 15% زنانو ته ورکولو هم پابند وي. د انتخابي اخراجاتو په مد کې ملي اسمبلۍ لپاره 4 میلیونه او د صوبایي اسمبلۍ لپاره 2 میلیونه هټ ټاکلې شوې دي، او دې سره د پاکستان صدر، موقتی وزیر اعظم او په ځایناستې کابینې غړي انتخابي کمپاین کې برخه اخیستو نه منع کړي شوي دي. بلخوا سترې محکمې د اسلام آباد های کورټ لخوا د مسلم لیگ نواز ګوند یو مهم لیډر او پخوانی وزیر خواجه آصف باندې انتخاباتو کې تل پابندۍ پریکړه رد کړې ده. اسلام آباد های کورټ په اماراتو کې اقامې لرلو په سر خواجه آصف د ټول عمر لپاره انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره نااهله ګرځولې و، خو سترې محکمې نننې فیصله کې خواجه آصف ته راتلونکي انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې ده.
دا د وایس اف امریکا دی وډه تاسو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه اوري. خبرونه کې بل راپور درته لرو چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې پکې اتحادي ګوندونه، جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوندونه دی، الیکشن کمیشن څخه غوښتنه کړې ده چې قبایلي علاقې چې وځ د خیبر پښتونخوا برخه دي هلته دي هم صوبایي ټاکنې په دا وخت کې ترسره شي. په دې اړه نور څه تفصيلات دي حمید الله په یو راپور کې وړاندې کړي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مها د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د ورځې وړاندې چیف الیکشن کمشنر ته لیږل شوی خط کې غوښتنه شوې چې د پښتونخوا په تمامو یعنی د شامل شو قبایلي خاورې الیکشن هم دی د عامو ټاکنو سره یو ځای وشي. وړاندې د یو دیرشم آئینی بدلون کې د صوبایي اسمبلۍ د پاره د قبایلي خاورینا د الیکشن نیټه په کال 2019 کې ټاکل شوی و. په خط کې پرویز خټک لیکلي چې د آئین د آرټیکل 116 ماده لاندې د صوبې د اسمبلۍ د غړو شمېره کې بدلون راغلی او د دې ناوخته انتخاب به په صوبه کې سیاسي غیر یقیني پیدا کړي. خو د وزیر اعلی سره سم د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان لخوا هم دغه غوښتنه شوې ده. د وزیر اعلی پرویز خټک رسنۍ دریز د هغه اهلاب ته چې سور زی وړاندې د اسمبلۍ په غونډه کې ویلي وو. وزیر اعلی په هغه وخت ویلي وو د عامو ټاکنو د یو کال رستو کولو او د صوبایي اسمبلۍ د پاره د قبایلي خورینا د یو ټوړ انتخاب یو آئینی فیصله ده.
اگله سال صوبایي ایک سال کے اندر صوبایي الیکشن ہوگا اور جو ممبر اگر حالانکہ قانون یہ اجازت نہیں دیتی کہ روا اسمبلی میں نئے 20-22 ممبرز آ جائیں، یہ کئی قانون میں نہیں ہے.
د دا هم ویلیو چې د پیسلې تر مخه یو کال وروسته ټاکل شوی قبایلی ممبران با په صوبه کې جوړ حکومت خلاف عدم اعتماد اوټ نشي ورکولی چې ورسره با سیاسي بې یقیني نه جوړیږي.
کې وو اسمبلی میں اگر آئیں بھی تو وہ نو کانفیڈنس ووٹ نہیں کریں گے سیٹنگ گورنمنٹ کے خلاف، کیونکہ اگر ایک حکومت بیٹھی ہے اس کے پاس 10-12 کی میجورٹی ہے اور وہاں سے 22 لوگ آ گئے تو وہ گھنٹے کے اندر اوٹ اپ ہو کر حکومت بیٹھ جائے گی. تو یہ سارے فیصلے اس دن ہوئے، پھر اس کے لیے یہ قانون سازی شروع ہوئی.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د قبایلي سیمې او پښتونخوا د انضمام په صورت کې په قبایلي خاوره کې د عامو ټاکنو پورې حلقه بندۍ نشوي کېدی، نو ځکه تمامو سیاسي ګوندونو د انتخاب د یو کال وروسته کو چې د عامو ټاکنو د ځنډولو لپاره بانه ونه ګرځي. خو د پاکستان په سیاست کې ځینې ورستنې پیښو د انتخاباتو د ځنډولو په اړه نوې اندېښنې هم راپورته کړې دي. دان ورځپاڼې نن په خپل اداریه کې لیکلي چې د بلوچستان اسمبلۍ لخوا د انتخاباتو د ځنډولو یو قرارداد په پنجاب کې د پی ټی آی د خپل نومول شوي موافقتي وزیر اعلی د نوم نه پشا کېدل او په پښتونخوا کې لا موافقتي وزیر اعلی نه ټاکل د الیکشن او د عامو ټاکنو پروژه ځنډولو دپاره د زمینی برابرولو په حیث بللې ده. اداریه وایي دا پیښې د پردیس شاته د غیر جمهوري قوتونو د لاس وخنې اشارې هم ورکوي. په وروستیو کې د عدالتونو لخوا د ځینې حلقه بندو ځنډول هم یو هنډ بلل کېږي، خو اداریه وایي جمهور پسند طاقتونه او سیاسي پارټو لپاره کار دي چې د الیکشن په وخت کولو کې د یووالي مظاهره وکړي. دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې د حالي دورې نه په عامو ټاکنو کې د برخه اغستو د پاره د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذات هم جمع کېدل پیل کیږي او دا به د جون د شپږمې نیټې پورې دوام لري. حمید الله، وی او ای، ډیوا نیوز، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا خبرونه لیا دوام لري. یو بار بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو، خو غوږ سی اول سر ټکو ته.
د پاکستان پخوانی چیف جسټس ناصر الملک د موقتی وزیر اعظم په حیث د خپلې څوکۍ سوګن پورته کولو په وخت ویلي هغه به په خپل وخت او په شفاف یا رونه طریقه باندې انتخابات یقیني کوي.
لنډمهاله ټاکل سوي وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک خپل لومړی پیغام کې ویلي چې لومړی کار به پر وخت او شفاف ټاکنې وي او د ترلاسه سوي ذمہواري تر مخه به خپل کار کوي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن زغ غوښتنه کړې چې کاله دم تنظیمونه او پاترګری تورن خلکو ته د راتلونکو شاکنو کې برخه اخیستو اجازه ورنکړي. په دغه غونډه کې موجود سیاستمدار زید خان وایي
دا یوازې عوامي خل پارټۍ نه، دا څونه پولیټیکل پارټۍ چې بدا ده کې پر ناس کیږي، هغه ټول دا یو آواز وو، یو خدا یو د دې کلن تنظیمونو ته الیکشن کې حصہ اخیستل نه دي ورکول پکار. دویمه دا چې الیکشن په ټیم پکار دی، الیکشن په هیڅ صورت ډیلی کول نه دي پکار.
امریکې د یورپی یونین، کینیډا او مکسیکو نه خپل ملک ته درآمد کوونکو د الونیم او سټیل مصنوعاتو باندې ټیکسونو لګولو سره د خپل تجارتي ملګرو ملکونو سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو تیر ورځ خبری کانفرنس ته ویلي دغه ټیکسونه دوی ته د منلو وړ نه دي.
Let me be clear. These tariffs are totally unacceptable. For 150 years, Canada has been the United States' most steadfast ally.
اوس واوري تفصيلات.
د پاکستان پخوانی مشر قاضي یا چیف جسټس ناصر الملک د موقتی وزیر اعظم په حیث د خپلې څوکۍ سوګن پورته کړل دي. نوموړي د سوګن پورته کول وروسته خبريالانو ته ویلي هغه به په خپل وخت او په شفاف یا رونه طریقه باندې انتخابات یقیني کوي. موقتی وزیر اعظم ویلي دی به په خپل وخت په پلو انتخابات یقیني کولو لپاره د ملک انتخاباتو قومي کمیشن سره پوره مرسته کوي. د قومي اسمبلی اخري غونډې ته د دې وړاندې د وینا په وخت په خواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلو مسلم لیگ نون ګوند به په قومي انتخاباتو کې یو ورځ وروسته باله هم نه برداشت کوي. د سیویلین واکمنۍ لاندې په پاکستان کې دا دویم ځل دی چې یو منتخب جمهوریت حکومت خپل 15 کاله آئینی موده سر تر رسولي.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او غړونو په اسلام آباد کې د هواد انتخابي کمیشن مشر یا کمشنر سره د لیدو په محل غوښتنه کړې چې کلدم او غیر قانوني تنظیمونه او د داسې تنظیمونو غړي د پراتلونکي چاکنو کې برخه اخیستو اجازه ورنکړي. په دغه غونډه کې سیاسي ګوندونو مشرانو وغوښتل چې جولای په میاشت کې کېدونکو انتخاباتو وړاندې دي د دغې لپاره قاعدې او ضابطې یا کوډ اف کنډکټ هم تیار کړي چې سیاسي ګوندونه د دغه ضابطو لاندې د انتخاباتو لپاره خپل کمپاین پیل کړي. په غونډه کې د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا ګډون کوونکي د ګوند ویان زید خان وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره متفق دي چې بندیز لګیدلې تنظیمونه دي په انتخاباتو کې برخه اخیستو ودرول سي.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ لخوا شبي د ملک د پخوانی خارجه وزیر خواجه آصف ټول عمر د پاره د حکومتي څوکۍ لپاره د نااهلي فیصله واپس کړي. نن د سپریم کورټ د قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ د کسیزه سانګي د اسلام آباد های کورټ فیصله ناسم وبلله او د ټول عمر د پاره د خواجه آصف نااهلي ختم کړه. په شپږشتم اپریل اسلام آباد های کورټ خارجه وزیر خواجه آصف د ملک د عین لاندې د ټول عمر د پاره نااهله ګرځولو.
د پاکستان قبایلی سیمو اوسیدونکو په آئنده 50 کلونو لپاره په کاروبار منافع ټیکس نه ورکوي. د کورونو د استعمال په بجلی به هم په ټیکس کې ورته نرمي وي او راتلونکو 50 کلونو لپاره به ورته په خپلو سیمو کې د نان کسټم پیډ موټرو استعمال اجازه وي. قبایلی سیمو ته د حکومت دغه مراحت فیصله د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وزیر اعظم شاید خان عباسی په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې یا آی سی سی په غونډه کې په اسلام آباد کې وسوه.
امریکې د یورپی یونین، کینیډا او مکسیکو نه خپل ملک ته درآمد کوونکو د الومینیم او سټیل مصنوعاتو باندې 25 او 10 فیصد ټیکس لګولو سره د خپل تجارتي ملګرو ملکونو سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. د امریکې تجارت وزیر ویلبر راس خبري اعلانو ته ویلي د سویلي کوریا، ارجنټینا، استرالیا او برازیل په شمول نور ملکونو نه درآمد کوونکو مصنوعاتو باندې د ټیکس لګولو په ځای د درآمداتو حد یا کوټا ټاکلو په سر خبري کړې دي. د چین خارجه وزارت د امریکې وروستۍ فیصلې په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې نن ویلي ټولو ملکونو له د خپل معمول تجارت تحفظ کول پکار دي.
امریکا به د جمعې په ورځ په امنیتي شورا کې د فلسطینیانو د ساتنې لپاره د کویت سپانسر پریکړه ویټو کړي. امریکا کې ملګرو ملتونو لپاره سفیرانې کې هیلي دا یو اړخیزه مسوده بلل ده. امریکا هیلي د پنجشنبې زیارت په ورځ په یو بیان کې ویلي په دې مسوده کې دا ما ذکر نسته کوم چې وروستۍ غزه شخړو ذمہوار دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وایي وسطه خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه خبرونه لري. د وام لري تاسو ته د خبرونو لنډیز واره بیا واوروي. اوس تفصيلي راپورونه تاسو ته وړاندې کوو او راپور درته لرو چې د پاکستان د قبایلی سیمو اوسیدونکو به د آینده 50 کلونو لپاره په کاروبار منافع ټیکس نه ورکوي او د کورونو د استعمال په بجلی کې به هم ورته ټیکس کې نرمي وي او راتلونکو 50 کلونو لپاره به ورته په خپلو سیمو کې د نان کسټم پیډ موټرو استعمال اجازه وي. په دې اړه نور څه تفصيلات د ډیوا خبريال ریاض حسین په یو راپور کې درته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د اقتصادي رابطه کمیټې لخوا د خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت د انتظام لاندې علاقو لپاره په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو وروسته د 15 کالو لپاره مستثنا ګرځولې دي. خو ماهرین وایي صرف په 15 کالو کې د قبایلی سیمو ترقی ممکنه نه ده. په کار ده چې مرکزی حکومت د دې لپاره د ترقیاتي پوره پیکیج اعلان کړی وي. د دې نه وړاندې مرکزی حکومت د قبایلی علاقو لپاره د 10 کالو د هر کال د 100 ارب روپو اعلان هم کړی دی. په دې حق لای اقتصادي ماهر حق نواز خان وایي قبایلی علاقې او ملکن ایجنسی د ترهګرې نه زیاتې متاثر علاقې دي. د مدیر هڅې په دغه سیمو کې د خلکو روزګارونو ته نقصان رسیدلی دي. خلک بې کوره شوي دي او د خلکو کورونه هم ړنګ شوي دي. دوی د مرکزی حکومت دغه ګام یو ښه ګام بولي خو بیا هم وایي د دې نه زیات ضرورت د قبایلی علاقو د پرمختیا او ترقۍ لپاره مخې ته راځي.
پکار دا وکی دیره پر داسې یو پیکیج هم اعلان شو. کم پیکیج د سواد ملکان د پاره په 1901 یم کې کله چې پاکستان سره سیاست سره دا سواد شامل دی. خو کې دا الاخیر ته تر هغه نه لري چې متاثر شي وي. زما په خیال باندې د پینځو کال د پزیدانې کډې لپاره نور هم شته چې جامونه پورت شته هغه کې د ګون کم سعودتونه دی هغه ملو شي خلکو ته خپل کارخانه خلکو لوي روزګارونه شروع شي او دا شاند کې د ټیکس په مات کې وایي دا چې خصوصي شنه ژوند ووشي دې سیمې لپاره زیات ضرورت پکار دی.
د پاکستان په اقتصادي رابطه کمیټې کې د دې خبرې پخلی شوې دي چې د قبایلی سیمو اوسیدونکو په دراتونکو 15 کالو لپاره خپل کاروبارونو د منافع ټیکسونه نه ورکوي. د کورونو دننه د بجلی په استعمال ورته ټیکسونه ماف کړی شوې دي او دراتونکو 15 کالو لپاره په خپل سیمو کې د نان کسټم پیډ موټرو استعمال اجازه وي. د قبایلی سیمو لپاره دا ټیکسونه په داسې وخت کې ورکړي کیږي چې د پاکستان قومي او د خیبر پختونخوا صوبایي سملې د منځوري ورستو قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې ورګډه کړې شوې ده او د پاکستان صدر ممنون حسین هم دغه بل لاسلیک کړی دی او مرکزی حکومت دا خبره هم منلې ده. د پاکستان د ازادۍ ورستو قبایلی سیمو کې پرمختیا ته پام نه دی ورکړی شوی. د ترهګرې لقبل په دغه سیمو کې په زرګونو سکولونه اړنګ کړی شوی دي. قبایلی مشران وجلی شوی دي. اوسیدونکو د خپل سیمو نه کړی کړی دي. حجره او جماعتونه وران دي او د ژوند اسانتیاوي د نش برابر دي. د اقتصادي رابطه رابطه کمیټې په غونډه کې په موجوده کاروبارونو باندې ټیکسونه نه اخستل په ګټه باندې د 15 کارو لپاره ټیکسونه ختم کړی شوی دی. خو دغه کاروبارونه بعد روان کال د ستمبر د 13 نیټې پورې د مرکزی ټیکسونو ادارې EBR سره رجسټرډ کولی شي. د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي مدثر شاوایی په 15 کالو کې د قبایلي علاقو ترقی ګرانه ده، باید چې مرکزی حکومت اول دغه سیمو ته ترقی ورکړي.
ان ورته څه وی چې موږ تاسو نه ټیکس نه اخلو، ځکه چې هغه ټیکس په اړه چې ټیکس په کوم شی باندې لاګو کیږي هغه فیسیلیټی کې حکومت فیل شوی او چې ورکړې وای ولا نو ټیکس وبتاغه دی چې خلک چې فیسیلیټیز دوه ورکړي ولا کنه فیسیلیټیز ستنه روزګار ستنه اوس زوایم چې پینځه کال نه لاس کال راشي لاس کال نه شل کال ته ټیکس ماخله زدا ته وایم چې دا خبره نه چې دوه ټیکس نه اخلي ټیکس واخله ټیکس سبا شوري کا خو هغه فیسیلیټیز خو خلکو لا ورکړه بلکې ته وایې چې زی پینځه کال پس نه اخلي دا مطلب چې ته پینځه کال کې دمره به دغه علاقه ډیولپ دمر ودا شین ول ورکی لګه پېښور لې چر صدل یاده چې دا سوال نه پیدا کیږي چې قبایلی سیمه په 15 کال څخه چې په پښل کال کې دوی ورته
یاد دی. د کال 2023 د جون د 13 نیټې پورې بانان کسٹم پیډ گاډي د ټیکسونو په جال کې راوستي شي او په قبایلی سیمو کې د 15 کال پورې په نوې کارخانو لګول به هم ټیکسونه نه اخستي کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان د پارلمان او بیا د خیبر پختونخوا اسمبلی له خوا د قانوني مسودې د منظورولو او د صدر د لاسلیک وروستو قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوې ده. خو صدر ممنون حسین د انټرم یا د موقتی مودې لپاره د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشنز په نوم یو ساده صدارتی آرډیننس خپور کړی دی. خو اوس د فاټا ټریبیونل په اړه باندې قانوني پوهان بیلابیل نظر لري. ځینې وایي چې د فاټا ټریبیونل چې کوم اختیار دی هغه ختم شوی دی او اوس په د پولیټیکل اډمنستریشن چې کوم فیصلې به هغه په های کورټ کې چیلنج کیږي. خو ځینې وایي چې نه، فاټا ټریبیونل به وي. قانون پوهان سوایی رپورٹ پہ د سیمه نه د ریډیو خبريال ابراهيم شنواري راکبي.
که څوم د پاکستان د پارلمان د دواړو ایوانونو قومي اسمبلی او سینټ نه قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د زم کې دو بل پاس شوی او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی هم د صوبي جغرافیایي پولو بدلې دو په اړه یو بل پاس کړي، د کومې نه پچ د پاکستان ولسمشر تر دوه کال موده کې د زم شو قبایلی سیمو تنظیم چلولو د پاره د فاټا انټریم ګورننس ریګولیشن کال 2018 پسند ستیتو لاګو کړي او د دغه نوې ریګولیشن لمخه قبایل ولسله د پولیټیکل ایجنټ کوم چې اوس پک ډیپټی کمی بدل شوی او مرستیال پولیټیکل ایجنټ کوم چې اوس مرستیال کمشنر ګڼلی شي د فیصلو په ضد د فاټر ټریبیونل په ځای د پیښور های کورټ د اپیل کولو حق ورکړی. نو د ولسمشر د دغه نوی امر یا ریګولیشن او ورسره په کال 2019 کې راجو کړی شوی ترې کسیز فاټر ټریبیونل د آینده حیثیت په حق له هم پختنې را پر سره شوی د قبایلی سیمو تنظیم چلولو په حق له او بیا په خاصه توګه د فاټر ټریبیونل آینده په حق له د سیمې او د سیمې نه بهر قانون پوهانو رائے هم مختلفه دي. او کځنی قانون پوهان په موجوده سیټ اپ کې د فاټا ټریبیونل ضرور نه ني نو ځینې وکیلان غړي چې په خپل نوې ریګولیشن لاګو کول یو غیر آئینی ګام دی. قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم یو پخوانی مشر کریم مسعود غني چې په آئین کې شو نو بدلونو کې چونکی د فاټا ټریبیونل څه ذکر نشته نو ځکه د اداره اوس د منځ تللی
ګورا جی دا نوی امندمنټ چکم شوی دی د ډېر شاینا چکم دی اغا د مخنا اخوا سوال او باز نوی نوی شاینا را مخته شوی دی نو زما دا خیال دی چې دا اوس نوی امندمنټ سره د فاټا ټریبینل څه ذکر نشته دا اغه د فاټا کې دو یاد اغه د فنکشن کولو څه ذکر نشته نو د دې اصلاحاتو سره یا د ترمیماتو سره با فاټا ټریبینل چکم دی اغا با اتوماتیکلی ختم شي او د فاټا ټریبینل په لیول باندې چکم کې سنوي اغا با های کورټ ته مخامخ
اوریدونکو د پاره د چسپید خبره ده هم ده چې د موجوده فاډر ټریبونل خپل موده هم میاشتې په 28مه نیټه تر سره شوه خو په 28مه د فاډر سیکریټ لخوا خبر شوی و خبر لمخه د خیبر پښتونخوا گورنر د دغه ادارې میاد تر شپږو میاشتو غزولای البته هم د مې په 28مه نیټه ولسمشر نوې ابوري ریګولیشن لاسلیک کړو د کومې نه پس چې اوس د فاډر ټریبونل آئینی حیثیت په حق له پښتون راپورته شوی یو بل قانون پوه او د بشري حقوقو یو فعال کارکونکی شیر محمد کیدی چې کړه د قبایلی سیمو حیثیت کې څه قسمه بدلون کولو لپاره چې د ولسمشر سره کوم آئینی اختیار او هغه د منځ وړل شوی نو بیا دغه نوې ریګولیشن هم څه آئینی حیثیت نه لري
د دې ریګولیشن چې کوم بنیاد دی چې لکه کوم قانون د آئین د کومې دفعې لاندې مکه چې دا ریګولیشن دی جاری کړی هغه د آئین د 247 آرټیکل د هغه 15 بیا حصہ چې دا اوس ټول آرټیکل 247 د کانسټیټیوشن د منځ نه وته نو بیا مکه چې هغه اختیار پرزیدنت څنګه استعمالوي په آئین کې پاتې نشته نو زما په نظر باندې دا ریګولیشن چې دی کوم نافذ کړی دا بالکل غیر آئینی دی او د دې څه جواز نشته دې لپاره دا چې د دې یو نظام منځ وړو د پکار چې د هغه لپاره د متوازن نظام یو مطلب بنیادی نوی کې خوځې وي او بیا په دغه کم ترمیم چې وي په دې ترمیم کې پکار دا و چې دې کله وي چې تر کله پورې موږ د پوره قوانین دغه ځای ته نافذ کړی نه تر هغه پورې به دا قوانین چې دا بلیږي دا به جاری
شیر محمد ایڈوکیټ او کریم محسود دواړه البته په دغه باور دي چې دغه نوې ریګولیشن چون کې په خپل د آئین سره متضادم دی نو ډېر ژر به دغه ریګولیشن په های کورټ یا سپریم کورټ کې چیلنج کړی شي د قانون پوهانو په وینا دا مهال د فاټر ټریبونل مخامخ د سلګونو په شمیره کې د پولیټیکل انتظامی د فیصلو په ضد اپیلونه د اوریدو او تصفیه لپاره پراته دي او کچره د نوې ریګولیشن لمخه د فاټر ټریبونل نه د اپیل د اوریدو او تصفیه کولو اختیار واخیشته شي او دغه واړه اپیلونه یا عریضه د پیښور های کورټ ولګلې شي نو دغه سره به متاثره قبایلی ولسته نوی قانوني پیچیدګۍ رامخې ته شي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر ایجنسی
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلې شئ دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی امریکای خارجه چارو وزیر مایک پمپیو ویلی په نیویارک کې د شمال کوریا مشر کیم جانګ اون عالم رسیال سره شوی ملاقات کې د ډانلډ ټرمپ او کیم جانګ اون ترمنځ ممکنه ملاقات په سر ریښتونی پرمختګ شوه دی نور حال د وایس اف امریکا پر رپورت کتاب سره زموږ همکارا وګ مجاله باندې وړاندې کوي
د امریکا چارواکي وایي د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ پلان شوی غونډه به په ټاکل شوی وخت تر سره کیږي د شمالي کوریا کیم یونګ چول چې د هوا جګپړې چارواکي دي په 300 کلونو کې په رسمي سفر امریکا ته راغلي د نوموړي سره د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو د ملاقات وروسته ویلي چې د غونډې په حق لا پرمختګ شوی
وایس چیرمن کیم یونګ چول از ناو پلانینګ ټو ټراول ټو واشنگټن ټو ډیلیور ا پرسونل لیټر فرام چیرمن کیم جونګ اون
د مرستیال مشر کیم یونګ چول لخوا واشنگټن ته سفر کیږي چې نوموړی به د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون یو شخصي خط هم واشنگټن ته سپاري راتلونکي غونډه د صدر ترامپ او د مشر کیم لخوا به تاریخي مذاکرات وي چې امریکا او شمالي کوریا د سولې خوشحالي او امنیت یو نوی دور ته بوزي په عین حال کې امریکایي چارواکي وایي واشنگټن د شمالي کوریا نه د تاریخي غونډې باندې پخې ژمنې هم غواړي د زیارت پر صدر ترامپ د شمالي کوریا لخوا د ټولو اتمي وسلو د ختمولو په امکاناتو لکس شکونه ښکارا کړل او ویلي چې دا به په یوې غونډې کې ممکنه نه وي چې دواړه مشران د اتمي وسلو د ختمولو په پلان باندې موافقه شي د بهرنو چارو د پالیسۍ سیرونکي خبرداري ورکوي چې په دې لړ کې چیلنجونه موجود
دي. Understanding how much plutonium and highly enriched uranium they made, verifying that.
مونږ به اوس د تصدیقولو سخت کار ته ځان برابرو. په دې چې که اتمي لوزنامه کیږي او اتمي تاسیسات بندیږي، نو په دې پوه راوستل دا تصدیقول چې څومره پلوټونیم او زرغون شوي یورینیم هلته جوړیږي. خاغلی آلبرایت تمه لري چې شمالي کوریا به اتمي پروګرام د تړلو او د وسلو د ختمولو لپاره زر ګامونه واخلي، په دې بدل کې چې امریکا به ورته لوی مرات او د امنیت خوندي ساتلو ضمانت ورکوي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا دی ودا را سره ملګری اوسه خبرونه لري دوام لري. امریکا د یورپی یونین، کاناډا او مکسیکو سره خپل ملک ته د درآمد کوونکو د الومینیم او سټیل مصنوعات باندې 25% ټیکس لګولو سره د خپل تجارتي ملګرو هیوادونو سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. د کاناډا وزیر اعظم جسټن ترودیو تیره ورځ خبری کانفرنس ته ویلي چې دغه ټیکسونه دوی ته د نه منلو دي او دوی به د خپل هیواد د ګټو دفاع کوي. په دې اړه نور ټول تفصيلات زموږ همکار عالم محمد عالمگیر په یو راپور کې درته وړاندې کوي.
د ټرمپ انتظامی روستي ګامونو د لاسه د شمالي امریکایي او اټلانټیک سمندر په غاړه آباد هیوادونو امریکا سره سوداګریز تاوتریخوالی زیات شوی. امریکا فیصله کړې ده چې خپل کامي سلامتیا په خاطر به کینیډا، مکسیکو، یورپي هیوادونو نه په فولادو 15% او تانبې په وارداتو 10% مالیه اخلي. د امریکا د صنعت او تجارت وزیر ویلبر راس په دې اړه وایي دوی به په سویلي کوریا، ارجنټینا، آسټرالیا او برازیل د مالیه لګولو پر ځای د دوی په وارداتو د حجم محدودیت پر ځای کوي. د ټرمپ انتظامیه چارواکي د صدر دا فیصله د امریکا کامی سلامتیا پورې تړي. د امریکا په دې ګام ائتلافیانو چټک او سخت غبرګون ښودلې. د چین خارجه وزارت وایي ټول هیوادونه باید عادي تجارتي تګلار خپل کړي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د امریکا لخوا د نوې مالیه دا فیصله د منلو وړ نه بللې او زیاتوي د دې بدل باخلي. د کینیډا مشر ته په ځواب کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویل هغه ورځ تللي چې نړۍ به په سوداګریزو معاملو کې د امریکا څخه ګټه اخیستې. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون وایي دا پریکړه نه یوازې غیر قانوني ده، بلکې دا به په ډیرو برخو کې تیروتنه یا غلطي وي. د فرانس د خزانه وزیر برونو لمیر چا چې د ډیر وړاندې خپل امریکني سیال سره هم ولیدل په دې موضوع ویل امریکا د نړیوال تجارت ته د علاقه غیر په سترګنه ګوري. د یورپی کمیشن مشر جین کلاډ جنکر ویل نن د نړۍ د سوداګرۍ لپاره خراب ورځ ده. د ویل امریکا ورته بل لار نه د پریخوده او دوی مجبور دي چې د نړۍ د سوداګرۍ سازمان د لانجو حل کولو تنظیم کې قضیه روانه کړي او د امریکا په وارداتو هم د خپل خوانه مالیه ولګوي. یورپی یونین نه اندازه ده چې د امریکا په هارلی ډیویډسن موټر سایکل او لیوایز جینز، کینټکی بوربن او ټینیسی ویسکی په نوم شرابو باندې اضافي مالیه ولګوي. د امریکا د صنعت او تجارت وفاقي وزیر ویلبر راس د یورپ او نور نړۍ د عکس العمل معمولی بولی او وایي د امریکا سره تجارت کوونکي به ډیر زر د دې دریض نه هم واوړي. د ټرمپ انتظامی دې ګام باندې د کانګرس ځینې غړو خوشاله نه دي، په شمول د صدر ټرمپ د خپل ریپبلیکن ګوند د غړو د چا ایالتونه چې صادراتو پورې تړلي دي. د امریکا سنټر فور سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز سیرنیز ادارې لپاره کار کوونکی سیرنکار ویلیام رین شوای د نور هیوادونو د امریکا نه بدل اغستو کې خاص شغان په نخو کولو کې یو بنیادی وجه ده. دی وای بوربن په کینټکی ایالت کې جوړیږي، کم چې د امریکا د سینټ اکثریتی ګوند مشر ایالت دی. هارلی ډیویډسن موټر سایکل په ویسکانسن ایالت کې جوړیږي، دا د پارلماني سپیکر ایالت دی. چین هم دا شان عکس العمل ښودلی او یو خاص ځایونه په نښه کولو سره دوی یوې خاص طبقې ته تکلیف رسول غواړي. مکسیکو وایي په ځواب کې بعد د امریکا نه د خنزیر غوښې، د سیوانو، انګور، کروت او هوار فولادو په وارداتو د خپل خوانه مالیه لګوي. سره ټرمپ په مارچ کې دا اعلان کړی خو بیا یې ځینې هیوادونه د دې نه بچ ساتلي وو. نن د بچ ساتنې دغه فیصله پای ته رسیدلې او اوس په یورپی ائتلاف او امریکا سره تجارت کوونکي د دوی نول ملګری دا مالیه ورکوي کوچري امریکا سره تجارت کول غواړي په نړیوال تجارت کې د دې تاوتریخوالي تپ د امریکا ونډو بازار ته هم رسیدلې او ډاو جونز صنعتي اوسط 1% راپریوتی او ایس ان پی 500 0.5% راټیټول.
در وایس اف امریکا ډیوی رادیو دی د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ کې د کار له وجې بهرني او قامی ایئرلاینز هغه د غټو جهازونو لپاره د نامعلومه مودې لپاره ځنډول شوي دي، خو چارواکي وایي چې د معمول چې کم پروازونه دي هغه به د اتوار د ورځې بیرته شروع شي. نور حال پی د پیښور ندری رادیو خبریاله سادیه قاسم شارکوي.
د پیښور باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ باندې د پراختیا کار روان دی او هم دغه تعمیراتي کار له امله د نامعلوم مدته پورې دغه ایئرپورټ د غټ جیازون لپاره بند کړی شوی. په دغه هوایی ډګر باندې د زیارت ورځې راسي د غټ جیازونو د ادرولو ځای یا ټیکسی وی باندې تعمیراتي کار روان شوی دی او ملک کې دننه او د ملک نه بهر الوتون کې او راتلون کې هوایی جهازونو سفر لپاره دغه ایئرپورټ بند کړی شوی دی. د نوم نه خودلو په شرط د سیول ایویشن اتارټي یا د هوا بازی سیول ادارې یو افسر ویلي چې دوی امید کوي د اتوار ورځ یا د دریم جون نه به باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ باندې د معمول هوایی سفر سهولت یا فلایټس بیا شروع شي. د دغه چارواکي تر مخه د غټو جهازونو ادرولو ځای یا ټیکسی وی باندې د زیارت د ورځې راسي کار روان شوی دی او دوی امید لري چې د هفتې ورځ باندې به دغه کار سرته ورسي او د اتوار د ورځې نه به د باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ نه هوایی سفر سهولت بیا شروع شي. د ډان رسپانې یو خبریال ذوالفقار علي چې د باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ باندې روان کار په حق له معلومات لرل دیو نیوز سره هم شریک کړل او صدای ویل
د چارواکو دا وینا ده چې د ایئرپورټ چې کوم هغه علاقه چرته کې چې جازونه ودریږي هغه کې کار روان دی، هغه دوباره تعمیر کیږي. نو دی وجنا د جمعرات ورځې کوم چې غټ جازونه دي چې هغه ته بوئنګ 777 یا بوئنګ 777 او بوئنګ 333 هغه جزونو دوپاره ایئرپورټ تک را تک دوپاره بند کړی شوی ده. نو دوی خدا امید لري چې د اتوار ورځې نه د غټو جزونو دوپاره به ایئرپورټ دوباره کولاو کړل شي او خپل نارمل چې کوم روټین آپریشن دی هغه به جاری شي. د دې بندش د وجې د پی آی چې کوم غټ جازونه دي د شاهین ایئرلاین هغه سره د امیریټس ایئرلاین او د سعودي ایئرلاین دوی فلایټ فلحال سسپینډ کړی دي او ځنا فلایټ داسې دي چې هغه اسلام آباد ته ډایورټ کړی دي د جمعرات ورځې نه تر هفته ورځې پورې. دوی دا امید لري چې د اتوار ورځې نه به دا آپریشن د غټ جازونو تګ راتګ به شروع شي.
په عامو ورځو کې د باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ نه هر ورځ 43 بارانی فلایټس سهولت موجود وي او هر ورځ ملک ته راتلونکي او د ملک نه بهر تلونکي 15 لکه مسافران د هوایی ډګر استعمالوي. یاد دی وی چې یو څو ورځې وړاندې د تیر پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ د پراختیا لومړۍ مرحله یا د فیز 1 پرانسته کړی و، خو دغه پرانسته په داسې محال کې شوی و چې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت یو څو ورځې پاتې وي او ایئرپورټ باندې لا کار هم روانو. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، دیو نیوز، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. Twitter ID da @voadiva.